السلام علیکم او ستړي مشين دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې د تهر کړي وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره په کورنۍ او سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لري. په اول د دې سره تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالله کاکړ یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لاره باندې کار پیلېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې شاوخوا 50 سوال وژل شوی دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی چې د فیفا په چارو کې مداخله کوي. او سم تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه د خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیرېدونکي لاره باندې کار پیلېږي. نن په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندي کانفرنس وروسته خبر اعلان ته نواز شریف وویل دوی د راهداري د څارلو لپاره به د پارلمان یو کمیټي جوړوي.
پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں صوبوں کی نمائندگی سے
د حکومت د پلانونو جوړولو او پرمختیا په څنګه کې بعد صوبو له نمائندګۍ سره یو کاري ډله جوړیږي چې د پرمختیا په دې تاریخي عمل کې به صوبې لزان سره ګډوي او دا کاري ډله به په مستقله توګه د صوبو اندېښنو ته ځواب وایي.
تر دې وړاندې د غونډې په پرانیستې وینا کې نواز شریف سیاسي ګوندونو ته ډاډ ورکړی چې د راهداري په اړه به له شفافیت کار اخیستل کېږي. تر دې وروسته د منصوبهبندۍ او پرمختګ وزیر حسن اقبال کانفرنس د اقتصادي راهداري په اړه معلومات ورکړل. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه اسمبلیان او سیاسي ګوندونه پر واکمن ګوند مسلم لیگ نن تور لګوي چې د راهداري لارې پنجاب صوبې ته اړوي او په دې اړه قراردادونه منظور کړي وو او احتجاج یې هم کړی وو. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر اعظم وبخشي د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. د هند دفاع وزیر ویلي و که چېرته په هند کې د ترهګرۍ یو پېښه کېږي نو هند به په جواب کې په همهغه هیواد کې هغسي کاروایی کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د اونیزي خبرې غونډې په دوران وکړه.
The statement of the Indian defense minister
پکار د چې د هند وزیر دفاع بیان د اندېخنې وړ وګرځي نه ایوازي د پاکستان بلکې د سیمې او ټولو د پاره. که د هندستان وزیر بیان ته د تاریخ په تناظر کې وکته شي نو داسې بیانونه وړاندې هم راغلي. د بیانونو سره د پاکستان د هغه وسوسو پخلی کیږي چې پاکستان وایي هندستان پاکستان کې لاسوهنه کوي.
قاضي خلیل الله زیاته کړه پاکستان د هند په ګډون له خپلو نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې د بلدیاتي انتخابات پر عمل دې نه اثر اندازه کېږي. نن په پېښور کې ټول کونډیزه کانفرنس وسو چې پکې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمعیت اسلامي عوامي نیشنل پارټۍ قومي وطن پارټۍ پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نن ګډون وکړ. د جمعیت اسلامي پېښور امیر صابر حسین اوان د غونډې د غوښتنو په اړه نن مشالې ډوتول
کوم استادانو ډیپټین لګېدلې دي کوم افسر ډیپټین لګېدلې دي هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر ده چې پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې هغه دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی زمونږه خدشه ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ په ورځ بعد اناؤنس کوو څنګه چې مخکې به غیر حتمی نتایج اعلان کړو. دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم ته د کار په خوانه رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
تحریک انصاف تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي وو. د کانفرنس په اعلامیه کې هوډ څرګند شوی دی چې ښځې به د ووټ له استعمالولو نه منع کېږي. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایي کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو پر مهال له ووټه منع کوي. دا خبره د انتخابي کمیشن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې رای ورکول د ښځو اساسي حق دی. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د شنبې یا خالی په ورځ کېږي او د کمپاینن اخیری راستا. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا 80 وسلوال وچل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشالې ډول دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وچل شوی دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدلی دی. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیاتو کې د مرکزی بغلان او دندغوري سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوی دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نکړي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته وویل چې د فیفا د مشر غوره کولو لپاره سبا له انتخابات کېږي چې پکې د شاغلي بلاتر پوزیشن ډېر شدی چې بیا وټاکل سي. پوتین زیاته کړه چې د سویټزرلند پولیسو تیر ورځ په زیورخ کې د فیفا د اوو چارواکو نیول د امریکا د تورونو پر بنسټ په ښکاره د دې څرګندونه کوي چې د فیفا د مشر په توګه د بلاټر د بیا انتخابېدو مخنیوی وسی. پوتن زیاته کړه د پوهیږي چې بلاټر د دې ملاتړ کوي چې په 2013 کال کې د فوټبال نړیوال کپ په روس کې وسی او د همدې لپاره پر هغه دباو راوستل شوی دی. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي، البته خپل اصولونه به له پامه نه غورځوي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. دوی چې دا د امریکا په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا مرسیال ولسمشر زیاته کړه همداراز د ترګري سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. جو بایدن د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د یوکران کرایمیت یا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د یوکران په ختیځ کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 1 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې تیر ورځ وویل چې واشنگټن پاور لري د نړۍ پیاوړو هیوادونو او ایران کولای سي د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. هم له دې سره د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ غسل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ یو پاوند په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.10 روپۍ او 23.15 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.15 روپۍ او په 23.85 روپۍ او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي او یو افغانی په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ با په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 30 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مو در سراج زهیر نو اوریدو په خبرونه کې به ووره. نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې په حق لا ټول ګوندی زغونډه وشوه. د غونډې په اړه سېنېټر افراسیاب پټک وایي
نتیجه دار ہوتا ہے اپنے پاس چائنا اکنامک کاریڈور یا اقتصادی راہداری کے ساتھ سبھی بنیادی سڑک کو دگا پو یہ کم دیتی ریس میں خان میں روپ تھا اور مسجد سے کوٹے باندھی اتفاق
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای د هند دفاع وزیر لخوا وروستي بیان د اندېښنې وړ دی.
The statement of the Indian Defence Minister should be a matter of concern. We will take all appropriate steps that are required to protect our national interest.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کول قانوني جرم ګرځول دي. یو کارپوه وایي
اوس په یو ځای کې ښځه د ووټ نه منع کیږي او سړی ووټ اچوي نو دا بیخي د آئین خلاف ورزي ده.
په شب قدر کې د اف سی ځواکونو پاسټینګ آؤٹ پریډ حال هم درکو.
مونږ به ان شاء الله خپل وینه قربان کړو خو وطن به ان شاء الله چاله نه ورکو. مونږ به چې کم جنگ اردو ان شاء الله مونږ بری راوړو.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې منصوبې د نگرانی لپاره په یو پارلماني کمیټې جوړولو اتفاق وشو. یاده کمیټې به د سیاسي ګوندونو د اندېښنو د لرې کولو په لړ کې کار کوي. د غونډې په اړه نور معلومات مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس په اختتام خپل خطاب کې وینا وکړه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې مغربي روټ به د ټولو مخکې مکمليږي. د مغربي لار به حسن عبدال، میاوالی، ډیر اسمن خان او د ژوب نما تر گوادر پورې سي. وزیر اعظم نواز شریف په وینا کې وویل چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لپاره دوی یو پارلماني کمیټې هم په جوړولو اتفاق کړی دی، کوم چې د سیاسي ګوندونو د خدشاتو ازاله کوي. په دې موقع وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په حمایت د سیاسي مشورې مننه وکړه.
مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی تمام قومی قیادت نے اس تاریخی منصوبے کے لیے اپنی مکمل
ز خوشحال ایم چې د پاکستان ټول قومی مشورولی د تاریخی منصوبے لپاره د خپل مکمل حمایت او د عملی کومک اراده کړی دا. ز دوی ته مبارکی ورکوم. منګ ټول په دې خبره متفق یو چې د دې منصوبے فائدہ کې بعد د ملک ټولی صوبے او علاقې به بلا امتیاز شریکول کیږي، او دا خبره به یقیني جوړول کیږي چې په دې عمل درآمد په ذریعه په مساوي توګه د ترقی عمل ته وده ورکړی شي.
بات کو یقیني بنایا جائے گا کہ اس پر عمل درآمد کے ذریعے مساویانہ ترقی کے عمل کو فروغ دیا جائے.
د فکر د دینه مخ کی وزیر اعظم نواز شریف د غونډې په پیل کې ویلی وو حکومت غواړي چې اتفاق رائے او افهام او تفهیم سره معاملات مخ په وړاندې بوزي. د وزیر اعظم د خطاب نه پس غونډې اراکینو ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقی او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال وینا وکړه چې د شپږ سلوخ ارب ډالرو په دې منصوبه کې د ټولو لوی منصوبه د توانایي ده چې ورله سلور دېرش ارب ډالر مختص کړی شوی دی او په دې کې به هر صوبه شامل وي. د دا هم اویل چې د راهدارۍ جوړېدو په ځایونو کې به د هغه ځوانانو ته د روزګار موقع او تربیت هم ورکړی کیږي او هلته سکولونه او هسپتالونه هم جوړول کیږي. غونډې ته احسن اقبال اویل چې لواری ټنل او نوخار او چترال ترمنځ سړک بر روان کال کې مکمل شي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور از ا مچ
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري دا منصوبه په لوی پیمانه ده. د دې مقصد دی چې د حکومت په پاکستان کې کم سماجی او اقتصادي ترقې په اړه حکمت عملی ده هغه نافذ کړی شي. دا منصوبه یوې صوبې یا علاقې پورې محدود نه ده، بلکې دا د پاکستان ټولو صوبو او خطو پورې ده چې د ټولو برخه او شمولیت وي پکې چې ټول ملک د دې ترقې او خوشحالۍ په سفر کې ګډون وکړي
اور سب لوگ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہو سکیں.
ہم پدی موقع غونڈے تے ریلوے وزیر خواجہ صدر رفیق ویناوا چھ اقتصادی راہداری تر لاندے چین پوری بدریل نظام جوڑی گی. یاد دیوی دی روانے میں اشتے پدی لسم تاریخ ہم سیاسی گوندونو سره مشاورت لپاره یو ټول گوندیس غونڈا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی و. پدغه غونډه کې د زین گوندونو لخوا تحفظات لوجی وزیر اعظم نواز شریف یو جایزه کمیټی هم جوړ کړی و او ویلی وو چې حکومت به د سیاسی گوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. پدی کې تحفظات د عوامي نېشنل گوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلی وو. په دیارلسم مې د غټول ګوندیز کانفرنس د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي وو چې په دې راهدارۍ کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وي د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهدارۍ لارې کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. او هم روانه میاشت بلوچستان کې هم د دې راهدارۍ بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی وو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او اپوزیشن غړو د بجلی بقایا جاد او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی وو.
دا ورابی اکرم خان د خیبر پښتونخوا بلوچستان هغو سیاسي ګوندونو چې د اقتصادي راهداري په اړه اندېښنې لرلې په هغو کې عوامي نېشنل پارټي هم و. دغه ګوند دوه ځله ټول ګوندیزه غونډه کړې وه او د نورو ګوندو په مرسته په کوټه کې هړتال او داشن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه. آیا د نواز شریف له اعلان وروسته د اقتصادي راهداري په اړه د دوی اندېښنې اوس له منځه تللې دي او که څنګه؟ د دې ګوند یو مشر افراسیاب خټک د نن په ټول ګوندیزه کانفرنس کې ګډون کړی او له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتنه دل شوی دی چې د کانفرنس وروسته چې نواز شریف کومې خبرې وکړي آیا د دوی ګوند ورسره اتفاق کوي او کنه؟
یعنی ټولې پارټۍ چې کوم په اتفاق نظر وي اپوزیشن پارټۍ او منیسټر پارټۍ په سر کې وا چې آل پارټیز کانفرنسونه کړي وو، جلسې جلوسونه کړي وو او نورې اپوزیشن پارټۍ ورسره ملګرې شوې او حکومت په دې مجبور شو. نن سهار پورې حکومت دا خبره نه منلی، مګر دا چې په کانفرنس کې شروع شو او ټولو ګوندونو خبرې وکړې نو اخر نتیجه دا راووته چې همدغه مغربي سړک چې دی دا بنیادی سړک وي، د پاس چاینا اکنامک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې ده د دې بنیادی سړک وو. دغه په کوم دي ډیر اسمه خان نه جوړ تا او په مخ کې دسي کوټې بیا دا سړک وي په دې باندې اتفاق نه نظر وشو.
او خټک سي پیان استا سو سې کومې اندېښنې وي هغه ختم شوي کنو اوسمستا
نو د سړک لارې په حق له خبره ختم شوه پوره شوه ځکه چې دا خبره ومنل شوه او دې لپاره دا یو اعلان مو کچې بجټ کې بو پیسې دي او دسمبر 2014 پورې دا سړک تکمیلېږي. نو دا اندازې پر خدا مسله شوه د صنعتونو لپاره هم یو کمیټي اعلان شوه د ټولو پارټو پارلیماني چې به زمونږ پارټي نمایندګي وي نورو پارټو نمایندګي وي. نو چونکې هغه به یو نماینده کمیټي وي نو هغې کې به هم امید دی چې زمونږ د صوبو ګټې د پښتونخوا د فاټا د بلوچستان ګټې چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي ځکه چې هغې کمیټۍ کې به یعنی هغه هم د یو طرفه توګه بندې نه شي کولی بل چې کوم پلاننګ کمیشن دی هغې کې به هم د کاري ګروپونه یعنی ورکنګ ګروپونه به جوړ شي چې ټولو صوبو نمایندګي به وي پکې. نو په دې لحاظ باندې دې نه پس یعنی د لارې فیصله وشوه او د نور چې کوم ورسره صنعت لګولو خبرې دي د انرژي د پروژو خبرې دي نو دا به هم په شریکه باندې کېږي.
مطلب ستاسو چې کوم احتجاج کولی یا کوم تحریک شروع کړی هغه د اوس لپاره ختم شو؟
نو دا کومه مرحله خو تر سره شوه، دا مرحله شاته ورسېده. مونږ په دې کامیاب شو چې زمونږ نو کرنځره حکومت اومني او موږ پر خلکو ته مبارکي وایو او ټولو خلکو ته چې چا په دې پی سي ګانو کې شرکت کړو په کوټه کې شټر ډاون کړو په غټو جلسو کې شریک شو سنجار خان په کار دی چې ټول احتجاج کړو زما په خیال کې ټول خلک ته مبارکي مستحق دي.
تاسو د سېنېټر افراسیاب خټک سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د هند په ګډون ټولو گاونډو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي، خو په دې وروستیو کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړل شوي بیان ورته اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د ونیزې خبرې هونډې په وښه کړه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وینا وا، پاکستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او د غلړ کې خپل پوره کوشش کوي. د هندي وزیر دفاع د بیان پاړه د یو تپوس په جواب کې د نوموړي وینا وا، دا قسمه بیانونو سره دواړخیزه تعلقاتو باندې بدې اغیزې پریوزي او د دې نه وړاندې هم د هندوستان لوړ پوړو دا قسمه بیانونه ورکړي دي. دی وایي
پکار ده چې د هند وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ وګرځي، نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او ټولو لپاره. که د هندوستان وزیر بیان ته د تاریخ په تناظر کې وکتل شي نو داسې بیانونه وړاندې هم راغلي. د بیانونو سره د پاکستان د هغه وسوسو پخلی کیږي چې پاکستان وایي هندوستان پاکستان کې لاسوهنه کوي. داسې صورت حال کې به پاکستان د خپلو قومي ګټو د حفاظت لپاره هر ممکن اقدامات کوي.
د هندوستان د بیانونو او په هغې د پاکستان د غبرګون په حکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود نه تپوسو کو، نو دوی هندوستان دا قسمه بیانونه د پاکستان راپارولو لپاره ورکوي. د زیاتوي
لیکن پاکستان کو پرووک نہیں ہونا چاہیے.
ہغوی اشتعال خوروی خو پاکستان لا مشتعل کېدل نه دی پکار. دا وخت چې پاکستان کم اقدامات کوي هغه ټیک دی، یعنی دې سره بعد ملګری ملتونو او نړیوالو طاقتونو همدردی پاکستان سره شي. باقی چې کم لوی طاقتونه دی هغوی خو هسې هم خپلو ګټو ته ګوري، نو ځکه د هندوستان سره ولاړ دی. نو ځکه زه وایم چې پاکستان لا ډیر د احتیاط نه کار اخستل پکار دی، او که پاکستان په سم جوړ رد عمل ونه خودو نو دا به الټه شي.
د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې د هندوستان د دفاع وزیر منوهر پریکار خپل یو بیان کې ویلي وو که د بهر نه هندوستان کې د ترهګرۍ کومه پیښه کیږي نو هندوستان به هم د هغې په جواب کې هغه ملک کې د ترهګرۍ کاروایی کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د صدر ممنون حسین په بلنه د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشانکا به په دوه ورځني دوره نن ماښام اسلام آباد ته رسیږي. له نوموړي سره به د اعلی کچې وفد نه علاوه د تاجرانو یو ډله هم وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د بیلاروس صدر الیگزینڈر لوکاشینکو بعد پاکستان په دوه ورځنی دوره نن د زیارت په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه دفتر انفارمیشن افسر قادر یار خان مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خیزه تعلقاتو او خپل منځي تجارت ته وده ورکولو نه علاوه په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې کوي. قادر یار خان وایي
بیلاروس صدر الیگزینڈر لوکاشینکو د پاکستان صدر ممنون حسین په بلنه پاکستان ته را روان دی چې ورسره د علاقه ډلې نه علاوه د تاجرانو یو ډله هم راځي او امکان دی چې د یاد ملک صدر به په خپل دوره کې یو شمېر لوزنامې او مفاهمتي یادښتونه هم لاسلیک کړي. بیلاروس په تیر کال نومبر میاشت کې په پاکستان کې خپل ریزیډنٹ مشن هم قائم کړی دی.
د یادونه ده چې د بیلاروس ته کوم صدر دا د پاکستان لومبئی دورہ دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په خیبر پښتونخوا کې په دیرشم مې کې دونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د انتخابي مهم نن اخیری ورځ ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د شپې 12 بجو وروسته به د الیکشن مهم چلوونکو پر ضد قانوني کاروایی کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس دفتر سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبه کې 2500 پولینګ سټېشن انتهایی حساسې ګرځول شوي دي. خبره د زلان یوسف زی رپورت ته غوښه.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیارت او د جمعې ورځې ترمنځ د شپې 12 بجې د الیکشن مهم اخیری نیټه ده او لدې پسته مهم چلوونکي امیدوارانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
د شپې نن یعنی دا 29 او د 28 درمیاني رات ابدا باد انتخابی مهم به مکمل بند شي. د شپې 12 بجو پورې دغه خلاف ورزي کچا وکړ نو هغه خپل سزا ده، خپل جرمانه ده. نو
نوموړي جاته کړه چې صوبایي الیکشن کمیشن ضلعي الیکشن کمشنرانو او ڈپٹی کمشنرانو ته بیلټ پیپر د ووټونو اچولو صندوقونه او دا شان دې سره اړون نور سامانونه رسولی دي او د جمعې پر ورځ به دغه سامانونه متعلقه ریټرننګ او پریزایډینګ افسرانو ته حواله کړی شي.
سهار به پولینګ شروع کیږي 8 بجو نواخلی تر مازیګر 5 بجو پورې. کم کسان چې په پولینګ سټیشن کې موجود وي تر هغه احاطه کې او هغه د 5 بجو وروسته موجود وي نو هغه ته به د ووټ حق حاصل وي. اوس څنګه دا پولینګ ختم شي نو فوري تور باندې به دغه ګنتی شروع شي او چې ګنتی شروع شي نو چې څنګه ګنتی ختميږي الیکشن کمیشن تبا هغه ریزلت ورکي هغه ته موږ غیر حتمی نتیجه وو او حتمی نتیجه به کوم دین هغه بیا په ووم تاریخ باندې الیکشن کمیشن نوټیفای کوي.
د خیبر پختونخوا آی جی پولیس دفتر سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 12211 پولینګ سټېشنو کې 2500 پولینګ سټېشنې انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او په ټوله صوبه کې د پولینګ سټېشنو د امنیت لپاره 100,000 ساتونکو ته اړتیا ده چې نیمه شمېره به له پولیس څخه برابر شي او پاتې نیم ساتونکي به له نورو سرکاري ادارو څخه وي چې به په امنیت ساتلو کې د پولیس سره مرسته کوي خو څه قسم وسله به په لاس نه وي. سرچینې زیاتوي چې د هر پولینګ سټېشن په 100 یا 200 ګزه کې به سکیورټي زون وی چې له هغه دننه به د ووټر پرتا هیڅ چاته د تلو اجازه نه وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې بلدیاتی انتخاباتو کې خصي د ووټ کارولو بنیادی حق نامنه کول قانوني جرم دی او د دې خلاف ورزي کوونکو ته به د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت صحیح را کوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې په خیبر پښتونخوا کې په 13 مئی 2015 کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د خزینو په شمول ټول خپل ووټ استعمال کړي ځکه چې د پاکستان آئین ټول وګړو ته د ووټ کارولو حق ورکړي. د خبر پانې په وینا زنانه د ووټ استعمالولو د بنیادي حق نه منې کول به د قانون خلاف ورزي ګڼلې شي او الیکشن کمیشن به د دې په سختۍ سره نوټس اخلي او په دې جرم کې ککړ کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو په انتخاباتو کې د زنانو د ووټ کارولو د حق لړکی د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبرتی نو پختل نو هغه وی چې اکثر داسې کیږي چې زنانه د ووټ نه منې کولې شي کوم چې د آئین او قانون خلاف فرضی ده خو په کار ده چې د زنانو ووټونه اچول ضروری وګرځولې شي او به لدې یو امیدوار کامیاب تصور نه کړی شي انتخاباتو دوران زنانو کی یوی خزی ہم ووٹ نہ ہوا چولے دا کومچی الیکشن کمیشن نوٹس اغستے او تر دے دما حق کیس پہ الیکشن کمیشن کی روان دے سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا شپکه دا چار سده که نن دا اف سی زواکونو پاسنگ آوت پا ریڈو شو پا یاد تقریب که دا پاکستان دا کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان هم موجودو چه دا اف سی زواکونو دا قربانه استاینه اکڑا پا دی موقع نموڑی سویناوی هم کردی دی چه تفصیلی لسیم دا مشال ریڈیو خبریال شا نواز ترگزی پا دی ریپورٹ کرا کبی
په شوقدر اف سی قلعه کې نن د دریش شوه او سلویخت رنګوټانو تربیت ته مکمل کېدو وروسته پاسنګ آوټ پریډ وشو چې دغه پریډ وروسته دغه تنان سپایان جوړ شول او د اف سی د ځواکونو د مشرانو په وینا چې دا تنان به اولس بیلابیلو ضلعو ته لیږل شي د پاسنګ آوټ دې دستوري ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان هم راغلی و هغه دغه ځوانانو ته په خپل وینا کې وویل
ان 341 شهیدو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان 500 سے بھی زیادہ آپ کی فورس کے زخمی مجاہدوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا
ہوں دوی چنن زد هغه درې سو او یو سلویخ وجل شیو او د 500 نه زیاتو د زخمیانو یادونه کول غواړم چا چې خپل وینه ورکړه او د اف سی او د داخله چارو نه بلکې د ټول قام سر وچت کو نو ستاسو مقابله د هغه خلکو سره ده چې د اسلام نوم اخلي او بی ګناه خلک وژني او زمون په ماشومانو د اسلام په نامه بریدونه کوي
اسلام کا نام لے کر ہمارے بچوں پہ حملے کرتے ہیں
نوموړي زیاته کړه چې دا څنګه خلک دي او څنګه مسلمانان دي چې په جماعتونو او د نورو مذهبونو په عبادت خانو هم بریدونه کوي
آپ نے اپنے زور بازو سے پر تشدد عناصر جو اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں ان کو زور بازو
دی وای چې تاسو په خپل زور باندې هم هغه خلک چې تشدد کوي د هغه مخ بورانه وای او مونږ د چا په ضد نه یو او نه په کوم پردي هواد حمله کوو بلکې مونږ خپل سکولونه بازارونه او جماعتونه پورم نه کول غواړو
سکولونو کو اپنے بازاروں کو اپنے گلیوں کو پر امن کرنا چاہتے ہیں
نن چې کوم ځوانان سپایان جوړ شول په هغه کې د ملاګورو عابد حسین هم شامل و هغه وویل
او موږ بس 15 مشه تربیت لاته کوم له ډېر ټریننګ راکړای او ان شاء الله چې موږ عمل کوو کوم خدمت کوو هم دې پر برتی شو یو
د ملاکن وسیدن کې مشتاق غنی هم په دغه تنانو کې شامل و چې نن سپهی جوړ شوی نو هغه سره مې هم خبره وکړه
موږ ان شاء الله خپل وینه قربان کوو وطن به ان شاء الله چاله نه ورکو موږ چې کوم جنگ درته ان شاء الله موږ بره راوړو
او یاد دې وي چې نن پورا څلور کالونه پس په اف سی قلعه شو قدر کې سرګند پاسنګ آوټ پریډ وشو او څلور کلونه وړاندې هم په 13 مئی او 2011 باندې د دې قلعه په لویه دروازه کې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې د سلو نه زیات اف سی ځوانان پکې وژل شوي هم وو شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
لا پاکستان خبریدونکو ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه فیصله ستایلې چې په جماعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبه ساري او هغه خطیبان چې کرکه خبروي پر ضد به اقدامات کوي تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وايي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سرخدریزۍ غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی ورځپاڼه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ یې وشي همداسې اقدام د پاکستان ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکجهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه په کار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جمعات خطیبانو ته بوای چې د خپل ویناګانو موضوعات اخلاقیات او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورسپانه وای په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا وسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورسپانه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوی کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟
دا وو پامیر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کېږئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو ته لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستانه تیرېدونکي لاره باندې کار پیل شي. نن په اسلام آباد کې را بلل شوي ټولګوندیز کانفرنس ته خبري اعلان ته نواز شریف وویل چې دوی د راهداري د څارلو لپاره د پارلمان یوه کمیټې په جوړولو هم سره سلا شوي دي. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نن اونیز خبري غونډې ته وکړه. د هند دفاع وزیر ویلي که چېرته په هند کې د ترګري پیشه کیږي نو دغه هیواد به په جواب کې په هغه هیواد کې هغه سی کاروای کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن طریق انصاف غوښتنه کړې چې د بلدیتي انتخاباتو پر عمل دې ناصر اندازه کړي. نن په پېښور کې ګوندیز کانفرنس وشو چې په واکمن اتحاد کې شامل ګوند جبهه اسلامي عوامي نیشنل پارټي قومي وطن ګوند پیپلز پارټي او مسلم ګوند ګډون وکړ. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایی کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو پر مهال له وټه ورکولو منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا 80 وسله وال وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیراز نن په بخشي شیرزاد نن مشالري ټول دغه وسوال د عملیات پر مهال وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړي چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نه کړي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته د وینا په وخت دا خبره وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي امریکا به هڅه کوي چې له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي خو اصول به له پامه نه غورځوي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مئی په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د ټیوی پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د آسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو ځلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې پخه اراده لرو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نویستو لپاره یو بل سره هغه شان مرسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورځپاڼه خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بیکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې تر څو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ
ټینګ وکړی شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اوله نام موجوده انتظامی ډانچه دی هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دی هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې په دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه په هند اچوي. مجلې لیکي له هند د یری خبرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې په خپلو خپو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه شي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 1,00,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1,000,000,000 دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن وو بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2,000,000,000 آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سویټزرلند کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې د فیفا اوو چارواکو تر گرفتارۍ وروسته د یادې ادارې مشر د مستعفي کېدلو او د ادارې کېدونکو انتخابات د ځنډولو غوښتنې مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فیفا نیول شوي چارواکي د کال 1991 راهیسې په رشوت اخیستلو تورن شوي دي او د پلټنو لپاره امریکا ته لیږل کېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اورو. د مئی په 28 نیټه د فوټبال د نړیوالې اتحادیې فیفا اوه چارواکي په سویټزرلند کې پولیسو ونیول. رپورټونه وایي چې دغه اوه چارواکي به د پلټنو لپاره امریکا ته استول کیږي. په سویټزرلند کې د انصاف فدرالي دفتر اف او جی وایي چې دوی د $100,000,000 نه زیاتې پیسې په رشوت کې پر اخیستلو تورن دي. د امریکا اټرنی جنرل لوریټا لینچ د مئی په 28 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د فیفا چارواکو د خپل مفاد لپاره په نړۍ کې د فوټبال لوبه بدنامه کړه. د هغې په خبره یادو کسانو د کال 1991 نوی راهی سے دا لوبو دا مشورتیا لکمپنو نا رشوت اخستے دے. امریکائی سارنوالانو دا هم ویل چی یاد گرفتاریانے اختتام نا بلکہ دا پلٹونو شروعات تے چی دا امریکا دا پلٹونو ادارہ ایف بی آئی انٹرنل ریونیو سروس او نور ادارے ترکوی. دا نیویارک ٹائمز رسپانی او دا بی بی سی دا رپورٹونو ترمخا پنیول شو کسانو کے دا فیفا مرستیال مشران هم شامل دی. بلخوا دا سویٹزرلینڈ انتظامیہ دا بولے دا عمل پاڑا دا تفتیشی کاروائی کولو اعلان کړی دی چې لمخیه په کال 2013 کې نړیوال کپ روس کې کېدل ټاکل شوی دی او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شوی دی. د فیفا د صدر سیپ بلاتر نوم د پلټنو لپاره نه دی اخیستل شوی. خو د انګلیش فوټبال اسوسیشن چیرمن ګریګ ډایک د مئی په 28مه نیټه ویلي دي چې د رشوت یاد سکینډل ته په کتلو سره پکار ده چې د فیفا مشر خپله دنده په سمدستي ډول پرېږدي. بلخوا د اروپا د فوټبال ادارې د مئی په 29مه نیټه د فیفا صدارتي انتخابات د شپږو میاشتو لپاره د ځنډولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د فرانس د بارنو چارو وزیر او د هغه برتانوي سیال پر فیفا سخت تنقید کړی دی او د ادارې د صدر ټاکلو لپاره د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د برتانیې خارجه سیکرټري فلپ هیمنډ د مئی په 28مه نیټه بی بی سی ته وویل چې په فیفا کې ډېرې بنیادی ستونزې دي چې باید اصلاح شي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 29مه نیټه د فیفا د اوسني مشر سیپ بلاتر او د هغه د مقابل پرنس علي ترمنځ د نوي صدر د چوکۍ لپاره سیالي ټاکل شوې ده. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې د مئی په 28مه نیټه ویلي دي چې د فیفا نوي صدر باید دا باوري کړي چې د راتلونکو فوټبال لوبو کوربه هیوادونه د بشري حقوقو اصول په پام کې وساتي. په عین حال کې د فیفا سپانسر کمپنیانو لکه کوکا کولا، مکډونلډز او ویزا په تنظیم غږ کړی دی چې اصلاحات تراولي ګینې د سپانسر په ملیونونو ډالرې به له لاسه ورکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سحر د نهو نه د ماښام د شپږو بجو پورې خبريږي. یو رپورت ته ورزو چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د جرمني خبری ایجنسی کې چې په دې قرارداد کې د هغو خبریالانو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول شوې دي. بوریوال کاکړ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دې قرارداد په اړه د جرمني خبری ایجنسی رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یو خوله داسې قرارداد منظور کړ په کوم کې چې پر ټولو هیوادونو ژغ سوی دی چې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخه ونیسي. د جرمني خبری اجانس لیکي چې دا قرارداد د لیتوانیا هیواد تیار کړی وو او له وړاندې کېدو وروسته یې د نړۍ 28 نور هیوادونو هم ملاتړ وکړ. قرارداد د نړۍ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې په سمدستي توګه دي هغه خبریالان خوشی کړي چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول سوی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینګویس ویلي چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد لخوا پر وړاندې سوی او منظور سوی قرارداد ویاړي. دوی ویلي چې په نړۍ کې د امن او قراری ساتلو لپاره د مطبوعاتو رول بنسټیز دی او د خبریالانو خوندیتوب په دې ډیر مهم دی چې هغوی خپل ژوند د دې لپاره په خطر کې اچوي چې خلکو ته رښتیا ورپډاګه کړي. د بې سراد خبریالانو سازمان مشر کریستوف ډیلویر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د دې قرارداد منظوري د خبریالانو د خوندیتوب او معلوماتو ته د آزادانه لاسرسي لپاره یو تاریخي ګام دی. د بې سراد خبریالانو سازمان له معلوماتو سره سم په تیرو لسو کالو کې تر 900 زیات خبریالان له خپل کار سره په تړلو چارو کې وژل شوی دی. سازمان لیکي چې یوازې په شام کې له 2011 کال راهیسې 45 خبریالان او شاوخوا 130 لیکونکي او فعالان وژل شوی دی. د سازمان په لیکنه له شام وروسته دویم هیواد عراق دی چیرې چې له 2013 کال راهیسې تر 15 زیات خبریالان وژل شوی دی. د قرارداد په یو برخه کې راغلی دی چې د آزادو خپلواکو او بې طرفه مطبوعاتو کار د یو جمهوري ټولنې په رامنځته کولو کې بنیادي رول لري. د ملګرو ملتونو مرستیال مشر جان ایلسن د امنیت شورا ته باور ورکړی دی چې پر وخت او دوامداره توګه به په مطبوعاتو کې د کارکوونکو پر ضد د کېدونکو جرمونو په اړه رپورټ وړاندې کوي. جان ایلسن خبریالانو ته په اشاره ویلي چې د داسې غږونو خوندي ساتل زموږ د ټولو دنده ده چې د نړۍ امن ته د ورپیش خطر په اړه معلومات او خبرداری ورکوي.
داو بوریوال کاکړ د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا ټریبیونل لپاره پخوانی بیوروکرات سنگي مرجان نوې چیرمن ټاکلې دي. دغه چوکې د 1300 میاشتونو خالی پرته وه چې له وجې د قبایلي سیمو د ولس د اف سی آر سره تړلي قانون ستونزې نه حل کېدي. دا چې د نوې چیرمن ټاکلو سره به د دغو ستونزو د حل لارې پیدا شي او که څنګه او دا او د دې سره د نورو پوښتنو جواب لپاره زموږ همکار مجید بابر د نوې چیرمن سنگي مرجان سره مرکه کړې ده.
ٹرائبونل خدا دے کنا چې دا خو یو دا سیول او کرمینل کیس چې څومره یې کنا په ایف سی آر لاندې دا هی یعنی هایر هایست فورم دا دی اپیلیټ او ریویژنل فورم دا دی. نو دا مو یقین دی امید دی چې په ایف سی آر لاندې به امید نه دی دا مو یقین هم دی چې په ایف سی آر لاندې به ان شاء الله دا چا سره جاتای نه کی.
نن د ایف سی آر خبره ده سر د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سپا قبیلا باندې د ایف سی آر د لاندې جرمانه لګوله
پی خو ولا غواله دا خو دې غاسه دا څو دي نه سیول جج سزا ورکي سیشن جج تعالی کی اپیل وکي بیا برلا کی ای کوټه دا پینونه خو کی دي کنه اوس کی خو مثال جرمونه ولا غواله
جی
دا به بیا کمشنر ته اپیل وکي چې مونږ ته وکي چې مونږ ته اپیل وکي ما در ته وای چې ان شاء الله یا تای به په شهر لاندې چا ستنه کی.
سنگ مرجان صاحب د فاټا ټریبیونل بارا کی یو دا خبره ده چې په مالی توګه باندې دا آزاد اداره نه ده. نو تاسو به څنګه وکړی شئ چې دغه فاټا ټریبیونل خالي زل ته دوام ورکړي؟
دا سه آزاد خو نه ده خو دا یو درې کال کانټریکټ دی دا اوس بیا سړی ډیپینډ کوي کوي چې په سړی ډیپینډ کوي که نه چې یاره زه په آزادي سره کار کوم خو مثال
نو تاسو گنئی چی دا فاٹا ٹریبیونل یو دا سی دار دا چی پراتلون کو وقتنو کی با قبائل و سر دا زیادہ دا پارا دا مخونی سی
دری کالا کیوی چی جو کرائی ہے دیتا واقعی چی انڈیپینڈنس پکار دی انڈیپینڈنس جات پکار دی کیا غا وسی بیا خو پس ما و یارا پساری بانی دی پینٹائیز و سو یا انسانا دا و زمون دا قانونی آداری ندی منا دا عام جوڈیشل آداری پدی که چه دا ساری زوگا ناس پی کنا زوی نو انصاف در تا ملا سی چه دا ساری زوی نوی ناس نو بیا چه سه وکرل کن.
نو ستاسو سه پلان دی ستاسو سه ذهن کی دی چیرا تاسو کولی شی چیرا دا ادارا دا قبائل و سرا دا زیاده مخونی سی
زما خو خپل توکل باندې ټول کنه زه په دې قبایلو علاقې کې پاتې یم دا د پتا ته به پتا نه وي درې کاله په خیبر کنپونې تین سال په خیبر پاتې یا تقریبا درې کاله درې نیم کاله په کورما پاتې یا درې کاله په باجاوړ کې پاتې یم په نار کې پاتې یم تو وایي په دې دولس یولس کاله کې بیا سیکرټری ټو گورنر پاتې کمشنر په دا دولس کاله کې دا په دعوی سره ویلای شم کی په ایف سی آر لاندې مې هم د چا سره ظلم نه دی کړی.
سنگ مرجان صاحب یو خو د ایف سی آر خبره شوه بل په قبایلی سیمو کې مالی معاملاتو کې ډېرې مسلې دي خلک وایي کرپشن روان دی د پولیټیکل انتظامیه ادارې کرپشن کوي آیا هغه مسلې به هم تاسو په دې ټریبیونل کې د حل کولو کوشش کوئ؟
نه هغه مسلې کې دا دي چې هغه کار د ایجکټیو دی کنه ایگزیکٹ لکھا اس پہ عام جو بھی خوب کرپشن کیسز کو اپریل میں چیز کرتا ہے نیب ویرتا گا کی یا ابل ویرتا گا کی قداس کیسز منگتا رہا شیا قبل سا گئے بنیادی طور باندې کوئی دغه پر خپل اداري دي د کرپشن سٹاپ کولو لپاره ها موږ دا دې کنه چې مخه سره چې کومه اختیار لاندې جرمانی وغیرہ لاګي هغه د پر دا اختیار دغه د اوسه ریګولیشن چې کوم دی هغه کې دا پروویژن شته چې دا غیر جرمانی به صحیح معنی استعمالیږي او آڈٹ بہ کیږي نو تا خو باغا داري دغه کوي سن.
بل سنگ مرجان سے په قبایلی سیمو کې د لادر کشو خلکو یو مسله ده چې آرمی یونیسی یا نور اداري یونیسی یا وغه غیب شي نو هغه مسله به تاسو په دې ټریبیونل کې اوري؟
دا اوس یې من غوښو آرمی کوکس ملیټری کوکس چې جوړتل نو هغه د څه لپاره جوړ کړ؟ خو دې لپاره جوړ کړی دی ها دا دي چې البته مثال پولیټیکل ایجنټ چې ریزلټ حوالا شي اشیار لاندې بیا راغله خبر
صحیح.
دا خو موږ دا هم ستا د کنه د سیوګاډ دا موجوده ریګولیشن کې د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار دی چې جیل ویزټ کولای شي یو موزیم کتلی شي چې بهی دا موږ ته پېښ شي چې په کوم قانون لاندې مو نیولی دی نو هغه اندر نګري نه شي اوسېدلی که آرمی وایي چې کم از کم دا به موږ ته پته لګي چې بهی دا د آرمی سره دی بس آرمی دا دوی ده که نه نو د آرمی سره خو جوډیشر هم چیړچاړ نه شي کړی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه صورتحال دی؟ په دې حقله درته اوس یو رپورټ خپرو. د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 1 ملیون نه تر 1.5 ملیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپین شروع کړی او اوس دعوه کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان سکولونو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او په کې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
خو زموږ تقریبا 4 لاکھ پاوشه ما چې اخیری تپوس کړو 4 لاکھ پاوشه انرولمنت شو. زموږ چې کوم ټارګیټ وو موږ پوره کړو. انرولمنت کمپین وو کال کې 2 ځله کیږي، یو ځل اوس کیږي، یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ویم چې نورمالي به نورو کلونو کې د کالې به تقریبا 6 لاکھ انرولمنت کېده او تقریبا 3 لاکھ په دې ډول کېده. نو دې کال کوم 4 لاکھ تر رسیدلی دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې یې ډېری ماشومان داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
کیسینګ وړاندې یاتي ګنې بیا زنګ مشران له دم په کار دي چې وسره وسره بیا موږ راغې پښمیر استادان هم راکړي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړه دي او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 په حساب سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خولی شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو مسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تېزۍ سره ورک په کار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم د ترکیه په حواله سره بیا موږ کوم خبره کوو هغه ارمان بیا زموږ نه پوره کیږي.
دې مسلې ته په اشاره سره خبریال یوسف علی وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپاسټی ده سپیک مونږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته. خو ستاسو سره سکولونه څومره دي په دې صبح کې؟ په دې صبح کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نو ستاسو سره څومره کیپاسټی ده؟ ته څومره کیپاسټی جوړې؟ نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې لیزر تخویر. یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورمنټ پرایمری سکول دی، پای کې شپږ استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او پای کې 1500 ماشومان دي. 1500 ماشومان او 15 کمرو شپږ استادان څنګه به انصاف کیږي؟
په دې حکله د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خوا به په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس په کې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډېر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړی شي.
دا و منور شاه. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان بیا وایي چې حکومت رغواړي چې په یاده سیمه کې سکولونه خلاص خپل ډیوټیانې پکې بیرته پیل کړي، خو د دوی په خبره چې حکومت ورسره غلطه د تک په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان د رزمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وایي نن نرینه او زنانه استادان چې د بنونه په ګاډۍ کې روان ول، پولیسو ورنه ګاډۍ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بېګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرېښودل. د رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته یې ویلي خو ورته خپل گاډی هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاویږي، نو هلته به سکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ را تګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالی وزیرستان رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
رزمک چې کومې پیې ده او د رزمک بریګیډ چې کوم ولا مشر ده هغه مو ته ټلیفون وکړ چې ته ځون ورور سو زر رزمک ته راغلم تقریبا میش ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی کنه بیا دې میشته وایي چې تاسو د ټیچرونو حاضر کې لکه مو سره ایز دلاوی لوړ دي د کارک نه دی خان نمبر وصلې دی وړي کې بچون دی ورسره کنه میش ولا ګاډی پلان کو چې بیرغه پولیسو له بیګار ته ونیو کنه.
د رزمک ډیویژن سرکاری سکول یوه زنانه استاذه وایي د کرک نه راغلی او رزمک ته ډیوټۍ ته روانه وه چې بنو کې یې ګاډۍ پولیسو ونیوه. دوی وایي د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهید الله کوټ کې موږ پهلې ډیوټي کړې ده اوس خیې چې موږ خلکو ته سبق وایي چې خلک موږ ته بیا خپل کلی ته روشي تاګره تاکي مشکلات ته موږ سبې د شپې بجې نه راوتلې دلته کې ولاړې دا ټول دمره مشکلات وي اوس دلته موږ نه ګاډه پولیس ولې نیول ده.
د رزمک ډیویژن سرکاري سکول یو بل استاد برکت شاه وایي خپل سیمه آباد غواړي او خپل ماشومان د تیارو نه راوستل غواړي خو د دوی ستونزو ته څوک هم پام نه کړي.
خپل بچن و تیارو ته نه چوي په دا مې خوښېږي. افسوس خبره دا ده چې کیمه مکمالي هو دی ستونزو نه هیڅ قدر ځم سم سکولی نه بودوي خو کرفي ویار او سکولی نه پکر کې نه بودی.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلاچ سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډیویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دي کډه شوي، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطه د عملیاتو نه را په دیخوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډیویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سلو شپاړه سکولونه دي چې پکې سلور شپېته نرینه او دوه پنځوس د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو وار بیا ل عبدالحی کاکړه وره.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی کاشر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لار باندې کار پیلې شي. نن په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندیزه کانفرنس وروسته خبر اعلان ته نواز شریف وویل چې دوی د راهداري د څارلو لپاره د پارلمان یوې کمیټې پر جوړولو هم سره سلا شوي دي. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د اونیزي خبرې غونډې په مخال نن وکړه. د هند دفاع وزیر ویلو که چرته په هند کې د ترګری یو پیښه کیږي نو دغه هیواد په ځواب کې په هم هغه هیواد کې اوسی کاروای کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن طریقه انصاف غوښتنه کړې چې د بلدیتي انتخابات پر عمل د ناصر اندازه کیږي. نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس وشو چې په کې واکمن اتحاد شامل ګوند جمهوریت اسلامي پرته عوامي نیشنل پارټي قومي وطن ګوند پز پارټي او مسلم لیگ نن هم ګډون وکړ. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروای کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا د ټاکنو پر مهال له وټه منع کوي. د خبر انتخابي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا اتیا وسلوال وجل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال لیډیو ته وویل دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی دی چې د فیفا یعنی د فوټبال په نړیوال تنظیم په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نشي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته وویل چې د فیفا د مشر غوره کولو لپاره سبا له انتخابات کېږي چې پکې د ښاغلي بلاتر پوزیشن ډېر ښه دی چې بیا وټاکل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکا به هڅه کوي چې له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي، البته خپل اصول به تر پښو لاندې نه کړي. جو بایدن تېره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې د ایران سره به په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 10مه نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د ټیم پروګرام په سر د خبرو قبولې مرحلې کې برخه واخلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدو. امید کوم چې دا پروګرامونه به تاسو خوښ شوي وي. زمری امیرزاده، عبدالله کاکړ او تکنیکی همکار ساک امیری د نن په یو ځای اجازه کاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. الله پامه.